درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمان ور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. دا د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. په مو کې د سات خبرونه ته فرا ولایت کې چارواکي وایي چې د نړیوالو هوایی ځواکونو په بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په هندي کشمیر کې د حکومت تر امنیتي خبرداري وروسته زرګونه هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړې، او د امریکا د ټکساس ایالت د پاسو ښار په یو سوداګریز مرکز کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسان وژلي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور هم وژل شوی.
تعداد 10 تن از طالبان از افراد ملا سرانارشکون معاول نامه ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دور رواسای که مخلفانه باشن نمون سلام محمد اومد این فجاره عقیق یه دوست بیره.
محب الله محب ادعا کړی چې د عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي مرستیال والي ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فراه د والي ویاند لخوا ویل شوي چې هوایي حمله په بکوا ولسوالۍ کې شوي. اخوا د تخار والي عبدالحق شفق ادعا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوي خو خال خال خطي روانې دي. نوموړي چې تیر ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو څو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر اشکمش ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والي ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوی والي ملا محسن وژل شوی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ملا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. دا نو مغولي په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې دي هیڅ اندېښنه نه کوي. هغه همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له 8 تر 13 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وشپېته غړي وشل شوي وو. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل کیږي. د امریکا د ټکساس ایالت د پاسو ښار په یو سوداګریز مرکز یا شاپینګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې چې لږ تر لږه شل کسان وژلي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټکساس چارواکو پرون وویل یو ویشت کلن کس چې د ټکساس اوسیدونکی دی د وال مارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو د ډزو په تور نیولی. چارواکو د ډزو صحنه بوږنوونکې بللې. د پاسو د پولیسو مشر ګریګ آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیان یې بللې موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شاملې دي او ګمان کېږي چې مشکوک کسان لاین خپور کړي. د پاسو ښار شپږ سوه اتیا زره وګړي لري چې د تکساس ښار په لویدیز کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمېر په دې ښار کې ژوند کوي. دا مکسیکو ولسمشر ویلی چې دا دې هواد لک تر لګدري وګړي په دې برید کې ټپیان شوی دي. لکه راهیسی چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداري خپور کړي، زرګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړي. دا هند امنیتی چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان خایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوال ډلې چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. دا جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکه کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هند یو شمیر خبري رسنۍ وایي چې هوایي شرکتونو ته سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیره زیات پروازونو ته تیار شي. دا هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرنات غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونو کسان ورځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګ ډډه وکړي او تللي خلک بیرته ستانه شي. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او 100 لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي په مسکو کې د شفافو او ازادو انتخاباتو غوښتنه کوي. تر دې وو اونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغې پرون د کرنټ ټایم تلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه اچوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان سوله ییز لاریونونه کوي. ټاکل شوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 نیټه ترسره شي. او د سوریې په هومس کې د حکومت د پوز پستره هوایي اډه شاهرات کې د 14 له امله پرون د اګست په درېیمه د سوریې د حکومت او د دوی د متحدانو یو ډیر شسکر وشل شوی. دا خبره په سوریه کې د بشري حقوقو د څار برتانی میشتي ډلې کړي. د ادارې په وینا شاهرات په مرکزی سوریه کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی پټاګه شوی. خو امریکا د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د اوربند هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې پر غیر نظامیانو او همدارنګه په غیر نظامی تاسیساتو دی بریدونه سم دستی ودرول شي. دوستانو خبرونه په لاساده رادیو نو اوریدل او نور خبرونه زموږ په پاڼه ساده رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د موسیقي پروګرام ته ورشو څو رپورټونه راخلو. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون شنبه پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبري به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې په ډیموکراتیکو پرمختګونو به معامله ونه کړي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ډاډ ورکړ چې د نړیوالې ټولنې مرستې به ورسره جاري وي. په اړه یې له فرشتي جلالزی تفصیل اورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلای. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه هم درس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سره موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسي
پرګټه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي.
بابا
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مقررن د وروستیو تقریبا دوه لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
We welcome the efforts. We strongly support the work to
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخکې پرتې دي چې باید حل سي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي، له مخې به یې په ټاکلي موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووځي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا وار خبرې ښایي د اګست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسېدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 14,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربن مني له القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبرې به مني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټې سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
د کابل چاپ دینن ورځې ورځپاڼو هم د سولې په مسلو باندې لیکنې، سرمقالې، خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. نجیه صافی ورته کتنه کوي، ورپسې د موسیقۍ خبرونه خپرېږي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پروسې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ پرون بیا په قطر کې خبري پیل شوې او ویل کېږي چې دا به برخلیک ټاکونکې خبرې وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وروستیو بدلونونو سره سره بیا هم افغان حکومت ناراضه ښکاري او پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې ورسره د حکومت په حیث خبرې وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور وروستیو مسایلو ته په کتو ښایي د عملي سولې په برخه کې یوه دسیسه هم دا وي چې د امریکا او طالبانو د خبرو له بریا سره سره افغانان خپل منځي ستونزه حل نشي کړلی. په وینا یې ممکن دا یو پلان شوی کار وي او ځینو اړخونو ته دنده هم ورکړل شوې وي. د سرمقالې لیکوال لیکي کله چې افغانان خپل منځي ستونزې نشي ختمولی او پر یو نظام او قانون نشي سره جوړېدلی، نو بهرنیانو ته به یو ځلې بیا د مداخلې زمینه برابر او هغوی به د خپلو موخو لپاره ستونزې پراخوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: آیا د سولې په برخه کې معامله روانه ده چې ټرمپ د افغانانو ذهن بل لوري تړول غواړي؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپلې څرګندونې یو ځلې بیا تکرار کړې او ویلي چې که وغواړي دغه جنګ به په درې یا څلور ورځو کې وګټي، خو په وینا یې نه غواړي 10 میلیونه وګړي ووژني. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې حساس وخت کې چې د سولې تر عنوان لاندې مذاکرات روان دي، ولې ټرمپ دغه ډول څرګندونې کوي؟ امریکا د دغه شان څرګندونو له کولو سره څه هدف لري؟ د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو او پاکستان سره د سولې په برخه کې کومه معامله روانه ده چې غواړي په دغه شان څرګندونو د افغانانو پام بلې خواته واړوي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاس راوګد شي که کوم بل هدف؟ هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي: ټرمپ د راتلونکي کال ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاین کوي، خو په وینا یې امریکا باید دا ومني چې د ترهګرۍ پر ضد د نیمګړې مبارزې پرېښودل ستر تاریخي او نه جبرانېدونکي تېروتنې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ترهګري د امریکا تر سترګو لاندې او آن د هغوی